سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو.
د اروپایي پارلمان یوې غړي هانا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هانا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیولی دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنختی ورسته په خپل خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او زورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بې وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سخت په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2023 کال تر اگست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله عبدالله له یو اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بیرته ستون شوی چې د ده او همدارز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدل نکتونو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قومندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2014 کال په د اگست په اتمه په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبلو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډیر کم توپیر وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو ژمنی کړي چې نن تورخم دروازه پرانیزي.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے
وہ بجو څخه پرنسل کیږي نو ټول کارکونکو دی پخپلو شفټونو کار ته راځي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د تورخم د بندیدو لکبله سوداګرو ته څومره زیان اوخته؟
د افغان پاک د سوداګری خونی یو مسول خان جان الکوزی وای
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوان شوی دی او ډیر زیات تشویش لري.
د پاکستان په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو شمیر له 500 اوخته دی.
نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بل خبره دا ده چې دی وای چې مونږ هغه کس نیسو چې غیر قانوني الان کې دا خبره نه ده.
د غزنی په جاغوري کې یو شمیر میرمنې موټر چلوي.
شاید فکر کوم د خپل جاغوري ولنځنه بده موټر نه
یې. محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لمړنۍ شزینه موټر چلون کې وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب تل نګ دی لاسورز ورسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان لوري پرانیستل شي. د دوړو خو سوداګر او عام خلک وایل د لارې د بندیدو له کبله مالی تاوانونه کړی دي. په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې د غوميوي او سبزیو به ډیر لوړی شوی چې له افغانستان واردېږي. د ډیورنت کرښې دواړو خواو ته یو شمیر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض مظاهرې هم کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې پاکستان بند کړ چې په تورخم کې ظاهرا د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایی مسؤل ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے کل
پولا سبا لو وہ بجو څخه پرنستل کیږي. نو ټول کارکون کې دي پخپلو شفټونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان هم داراز وای چې د تورخم دروازې له پرانستل کېدو وروسته به لمړی د دوی له لوري مسافر او باري موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خوا ته واوړي. د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو په تیر بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغاني تجاران هم پاکستانی تجاران او ډیر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي.
شاغل علي کوزی هم درزوی کڅ هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان د لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړي خو د تورخم لار نسبتا لنډ ده او سوداګرو ته ارزانه تمامي شي. دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونۍ یو لارې نه بندیږي. نو هیله لري چې د دوه هیوادونو چارواکي خپل سیاسي ستونزې له سوداګري هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې ترانزیتي لارې پرانیزي او په پاکستان کې د افغانانو نیونې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په دې اړه په یو صوتي پیغام کې وویل
دغه راست په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنۍ موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژر اقدامات ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یو اعلامیه کې د تورخم لارې بندیدا د شګاونډي توپ خلاف ګام بللی او ویلي و چې پاکستان عموما هغه مهال ترانزیتي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي. خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپل خاورې د مزکرې بشپړتیا سرغړمنه نشي منلای.
راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي نن سار وختي به تورخم دروازه پرانیزي. دا دروازه کابل لس ورځې بند وه او لکبل د دواړو خواو سوداګر او عام خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس خان جان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندیدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسیدلی وي.
د تورخم د بندیدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کیږي او په دې کې تقریبا 200 زمونږ تازه میوه او په دغه د سبزی ده ترانزیتی اموال دی دا زی او همدارنګه د کراچۍ نه زمونږ ترانزیتی اموال او زمونږ وچه میوه چې هندوستان ته لیږو په دې لارې باندې ځي. په اوله ورځ باندې او په دویمه ورځ باندې چې هغه میوه چې خرابه شول او موږ ته خساره راورسېدله او هغه یو څه لیلام شول او یو څه موږ وارته وله هم ډېر زیات تاوان راورسېدلی. او په مجموع کې هغه کنټینر چې په موږ باندې ډیمریجو ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاواني شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوار یم چې دا ژر حل شي. تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا ول ورځ نه د تورخم پر سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. دا غونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل به په اسلام آباد کې راغون شو. دغه تجارت زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې، یو څم د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه نه دا به کیږي. او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي، ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي. او که دا لاره هم دغه شي نو زیان بیا ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بند دی، له بلې خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
منګه اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاص ده. او زمنان دغه چې د زمونږ هغه تش کنټینر چې مختول لري هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې په غلام خان یې راواړو. او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو، ډی جی ډی ولا تبدیل کړو په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره ده کابل ته او ننګرهار ته، ارزانه تمامیږي. خو که مجبور شونو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندیدو له کابلې سوداګرو ته د اوښتي زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخو په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بیا اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د رپورت.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر درې نیم سو پورې چې کم دي هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوي دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس وو هغه په هغه ځای باندې خوشي کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کوي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر درپې مور کړې را لا کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار موبایل ته پیسې ور کوم ډېر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور پر کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپل لزر په ډېر در وکیل نسم به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سي ام بایجه ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واشي بوم زي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنی لنډمهاله حکومت پر بې پریتوب شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې لدی کبل اندیشنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده داسې انګیرل شوې چې اوسنۍ لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشهد مخکینی حکومت دوام دی. ښاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ست په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو د مسلم لیگ د نونډلی له مشر شهباز شریف څخه واک تر لاسه کړ. رویټرز خبری آژانس یاتوی هغه لیک چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استبل شوی حکومت ته یو کمساری جزا ګڼل کیږي. سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډیر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وځنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره به له سلطان محمد سرور واورو.
د برتانیې چاپ انډیپندنت خبرونه افغانستان کې د چین نوی معرفي شوی سفیر ته په اشاره لیکي طالبانو په افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دې هیواد کې د چین د لومړي سفیر هرکلی وکړ. د خبرونه په ټکو چین ژاو شینګ د افغانستان لپاره خپل سفیر ټاکلی دی او لومړنی مهم هیواد دی چې وخت د طالبانو لستنی دوه کاله وروسته په افغانستان کې ډیپلوماتیک استازیتوب لري. انډیپندنت زیاتوی د دې ډیپلوماتیک استازي موټر د چهارشنبه په ورځ د پولیسو په بدرګه د کابل د ارګ په ونو پوښل شوې لار ورننوت او ژاو شینګ ته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره د لیدو پر مهال عسکري تشریفات هم وړاندې شول. انډیپندنت لیکي دا لومړی ځل دی چې طالبان د امریکا او ناتو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ورغلی ډیپلوماټ ته دا ډول مجلل رسمي مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د تیر جمهوري نظام استازی ناست دی. بلې برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس په استعفا لیکنه کړې او وایي د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایل وود وروسته له هغې استعفا وکړه چې د طالبانو د ستاینو په خاطر د دې کمیټې څلور غړیو هغه ته د عدم اعتماد د رای ورکولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي د برتانیا د محافظه کار ګوند د استازي ویلي وو د کمزورو اړیکو په وجه ملامت دی، خو زیاته کړې ده چې که څه هم په دې کمیټه کې د ډیرو استازو ملاتړ یې ساتلی، خو د ډیرې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره له خپلې دندې استعفا کوي. له دې سره هغه ویلي چې په دفاعي او امنیتي بحثونو کې پیاوړی غږ لري. ګارډین زیاته کړې ده توبیاس ایل وود د روان کال په جولای کې افغانستان ته تللی وو او په یو ویډیو کې ویلي وو چې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته په دې هیواد کې امنیت ښه شوی، فساد له منځه تللی او د تریاکو سوداګري کاملا له منځه تللې ده. توبیاس ایل وود همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ایل وود د څرګندونو د برتانیې دننه او بهر پراخې نیوکې راوپارولې. وروستا ایلوود دی وی بلې ویډیو په خبرولو سره د خپلو څرګندونو په اړه بخنه وغوښتله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اوبیاس ایلوود د دې څرګندونو هرکلی کړی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی کپتان خالد پوپل په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی خالد پوپل چې په 2005 کال کې د دې ټیم په جوړولو کې مرسته کړې وه، د طالبانو له ویرې د افغانستان پریښودو ته مجبوره شوې. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم تر اوسه په دې اړه کوم علني فرمان نه دی صادر شوی، خو ښځې له ورزش کولو منع شوي ان د ښځو لپاره ځانګړو شویو ورزشي کلبونو ته هم پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. خو ورځپاڼه وایي افغان ورزشکاران تر دې پخوا هم خوندي نه وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2013 کال کې خالد پوپل د اردن په یو تمرینی کمپ کې د فدراسیون د چارواکو لخوا د ملي ټیم د غړو د جنسي ځورونې شاهد و. لوبغاړو هغې ته ویلي وو چې د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په شمول د فوټبال فدراسیون د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. خالد پوپل هغه څه چې اوریدلی وو په اړه یې راپور ورکړ. خو د اغلی پوپل او د دې ټیم د روزن کې په خبره د فیفا چارواکو په اتو میاشت کې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کړ.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمیر مېرمنې موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړیو د لاس محتاج نه شي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته یوسي. په دې اړه فام وکړئ دغه رپورټ ته.
محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي. دا وایي شاوخوا 12 کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. محبوبه زیاتوي موټروانی یې ځکه زده کړی چې د خپلې کورنۍ کارونه ورباندې اسانه کړي، خو زیاته خوشاله هم ده چې د موټر چلولو په وخت د خپلې کورنۍ له لوري هڅول کېږي.
ډېره وهڅول شوم، د خپلې کورنۍ له لوري خوند وهڅولم، خو سره مې وهڅولم. ما چې موټر زده کړو هغوی ډېر خوشاله هم شول، ځکه خوند مې یوازې دی، بل لور نه لري چې موټر چالان کړي او څوک یوې بلې خواته یوسي.
په جاغرو ولسوالۍ کې ګڼې مېرمنې چې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو په مخه موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړو د لاس محتاج نه سي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته بوزني، موټران زده کړي او کار ورڅخه واخلي. فاطمه حیدری یو بل موټروانه مېرمنه ده چې دا وخت له خپل کلي څخه د جاغرو مرکز سنگ ماشه ته راورسېده. دا د سړک پر سر خپل تور رنگ فیلډر موټر شاو مخته کوي تر څو قانوني ودروي. فاطمه وایي دوه کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. دا په کلي کې دوکان لري، خو هره ورځ خپل دوکان ته د سودا اخیستلو په مخه د جاغرو ولسوالۍ مرکز سنگ ماشه او یانګرو بازار ته راځي. فاطمه وایي ښار ته خپل موټر بیایي او سواریان هم ورسره وړي. د دې په خبره چې موټر یې د اړتیا له مخې زده کړی دی.
مثلا بعض وخت
ځینې وخت نارینه په کور کې نه وي، رنځور پیدا کېږي، کار اجل وي، زه ځم مثلا رنځور روغتون ته وړم او نور داسې کارونه کوو. په سودا راوړلو پسې ځم، ډېر په درد خوري.
فاطمه حیدری زیاتوي که ښځې په خپله موټر چلوي کارونه به یې اسانه وي، خو که نورو ته ګوري ژوند به یې سخت او کارونه به یې په نیمای کې پاته وي. د سنگ ماشې بازار په منځ کې د یوې لویې ودانۍ مخته سپین رنګه سراچه ډوله موټر ودرېد. له موټر څخه یوه د سپین ټیکري ځوانه مېرمن راښکته سوه. دا د دغه موټر موټر چلوونکي او ځان نګاره را پیژني. نګاره وایي له تیرو څو کالو څخه موټر چلوي، خپل ماشومان ښوونځي ته پکې وړي او د کور سودا راوړي. د دې په باور دلته د موټر چلوونکو ښځو لپاره کومه ستونزه نسته. ډېرې نجونې دي چې لیسو او پوهنتونونو ته به په موټر او حتی موټر سایکلانو تللي، خو که بیرته زده کړو ته اجازه ورکړل سي بیا هم دغه نجونې خپل موټران او موټر سایکلان چلوي.
نجونې بیخي زیاتې دي دلته چې موټر چلوي. کورنۍ هڅوي، درې ورځې کورس ته لاړم، بیا مې له هغه وروسته نوره موټروانی زده کړه.
دا چې په افغانستان کې په وسنی وخت کې نسبتا د ښځو کار زده کړی او یا موټر چلول د پخوا په پرتله سخت شوی دی، نو په جاغرو ولسوالۍ کې ډیری مېرمنې د موټر چلولو ترڅنګ په نورو کارونو لکه دوکانداری، بزګری، د مچیو پالنه او داسې نورو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تورو کې په ورم کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اتم میاشت مو رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغې د لسو ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اتم میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې او ته 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم کوي.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکه دار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته
د اروپای پارلمان یوې غړي هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او زورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونه درنو ورنکو یو بلې خبرونه ته مبارکلای کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډیره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي که موږ او تاسو غو حیاتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوی دی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسطح اسلامی هوادون دی، دوی وگرد لپار حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی ولی لازم ده چی هغه باید ورکل چی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی، عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، رقم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی راشو دی حق لپاره بیانو دی برابری له حق نه شروع یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي د ژوند حق یو اساسي حق ده د ژوند د حق ترڅنګ د عدالت د لاسرسي پورې مربوطه حقوق دی لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی گرفتار نشی په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشی برات زمه مثلا نسلی حالت ده د دې تر څنګ سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکړي یو یا هم ځان کاندیدي همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي د حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسئول اوسی ملکیت حق ده چې مسئول اوسی د تحصیل حق ده د کار حق ده د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسیدلو حق ده په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی، راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام له منځه بو ډېر حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران ولی هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 128 بیت ماده درلودي له اول ماده تر 128 بیتمې ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی سیده اوس خو دوی وایي چې مونږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې مونږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کمه حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، هغوی خو سیاسي ایران دي، هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته هو وایي، مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نور ته. نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اغه حقوق خوشنه سره چه وس دیر محدود شوی دی پا دی که لکه دی بیان دی آزاده حق دی که دی مسکن دی مسئولیت دی عدالت تا دی راست رسی دی تحصیل دی کار خصوصا دی خزو دی برابری او دی تور تا حقوق سخت لخطر سره مخامخ دی محدودیت پی وزا شوی دی محرومیتون را منستا شوی دی او دا سنزی جوری گی
سنزی
جوری کری دی.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، عام خلکم کله چې د کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولای دا حقونه ځای سوي دي او راست تر بل نور ځای کېږي. د میرمنو حق ځای سوي د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ځای سوي. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ور باندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه راست تر بل ځای کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کوي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمیږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بل خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره وقدې رامنځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، یو هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شپله شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغسې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، زه سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخاباتو دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک بلاس کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅ څوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانند یو جنجالي موضوع ده. ولې تاسو راشئ نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخ ته لاړ شي. دوی دا جدي او مسایل سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهېږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهېږي ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه توري کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پوهېږي خلک، له جګې سطحې خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همدغسې یو سناریو یې طرحه کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت یې په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه ول، دوی په آن په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پوهېږي. هغوی په ارزښت نظامدارۍ او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سرسره مخامخ یو، هغوی څه پوهېږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشول تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې د موږ څه وکړل اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې منګه ورسره ضربه ورسره ودیدل د کسانو د وټلو نیولې تر د نهادونو کې منډورلو پوری او کټوله کې دې ضربه ټول ولستر سیږي او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هسي په شي شاید جوړ ک 50 کال نور نسی چې بیرته مونږه حد اقل دی 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري له ځنه البته د عمل کار له ځنه هغه حالت سره چې څومره رسید وو هغه هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅه به غواړي د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه بای پرې کوي او د دې تبه مثلا تر څو چې مونږه د اصلي کاروان ته رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مناسبه کوو اروپا به نه مناسبه کوو د همسایه هیوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسیدو د مونږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي ډېر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خود څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در روستهیو که چه ملگر ملتونو تصمیم سره دفتر که هم دستون سره پیدا کرده چه خزینه و کارمندان باید فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لدی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي مونږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي او بیا دلته مونږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعاً ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه په کاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کاملا نو دا سوال شته او د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط عملو کې پیوندې اجازه ورکړي د کارو ته
bale de urustei pukhteni putoga ka tasu da upukhtuci ulsta tasu tsway aw hakam nizam ta albata de khparawani de mawzu parwanti de ulas de haqunu khwandi tub da pa de akla tasu tsa mashwara lari tasu tsa dartgiran lari ulasta aw nizam ta tsway lari ha
taban ulas haq lari adadi haq ya asal da huquq porf ke chi haq baye du ukhtil chi ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کم حقوق چې موږ د برنامه په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقونه برخورداره ده د دوی اساسي او ذاتی حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې غوښتنې لپاره دوی د وګړي او ټول مهمه دا ده چې ولس ته پوه شي د خپل حقوق باندې فشار دی راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والی او تر ولسوال او تر رسنۍ او تر عام وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په لسره کم سره برابر کی چی لازم نه ورته ترته لدینه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بل لار نشته قطعا هیڅ موږ بل حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړیږو دا کړیدل به بل اخره اندغې نقطې تر رسیږي چې هغه بدایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنی بیرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Okay. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زینا یا زرو جانے
سرو جانے نرے باران دے پتی رائی باربی بڑا بڑا بادر تاو خاندم پمینہ